پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه ته موزه نوري هرکلای کوم. او رئیس د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره خبري کوي. په دې اړه چې په د حساس وخت کې دواړه مشران کابل ته تللي د اساس چارو د یو کار په نظر مو هم اخیستی. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه وړاندې کوي.
دوستانو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو سرمنشي ان ستولتنبرګ نن کابل ته رسیدلی دي. په پلازمینه کابل کې د نړیوال هوایي ډګر څیرمه یو توغندی لګیدلی دی، او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا یو لوړ پوړي پوځي قومندان پیشنهاد کړی چې سپینه ماڼۍ دې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکړي. د فرانسې خبری اژانس رپورټ ورکړی چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس چې د ناټو سرمنشي ان ستولتنبرګ هم ورسره دی کابل ته نن رسیدلی. ماتیس او ستولتنبرګ به په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني، امریکایي قومندانانو او دغلته د ناټو د قدس ملاتړ د ماموریت له سرتیرو سره وګوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلیام سالین وایي د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو منشي به د امریکا په سفارت کې هم ملاقاتونه ولري، او همدارنګه بل افغان ولسمشر اشرف غني سره په یو ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړي. باور دی چې دا لیدنې کتنې به تر ډیره په افغانستان کې د امریکا د هغې نوې ستراتیژۍ پر عملي کولو متمرکز وي چې ولسمشر ټرمپ تیره میاشت اعلان کړه. د ولسمشر ټرمپ د دې ستراتیژۍ له مخې امریکا افغانستان ته تر 3 زیات اضافي سرتیري استوي. ښاغلی ماتیس تر دې مخکې په هندوستان کې د افغانستان پر وسیط له هندي چارواکو سره هم خبرې کړې وي. امریکایي جنرالانو له څو میاشتو راهیسې ویل چې په افغانستان کې د جګړې وسیط په ټپه درېدلی دی. په عین حال کې په پلازمینه کابل کې د نړیوال هوایي ډګر څیرمه توغندې لګیدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي رډیو ته وویل چې دغه توغندې نن له غرمې وړاندې په 11 بجو هوایي ډګر ته څیرمه لګیدلې، خو په وینا یې تلفات نه لري.
خوشبختانه تلفات و خسارات نداره، پروازا به شکل نرمالش ادامه داره، هیچ گونه تعطیلی در میدان نامده.
تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې پیل شوي تر څو معلوم شي چې دغه توغندې له کومې خوا راغلي دي. اخوا په هلمند کې چارواکي وایي د هلمند په روانو تصفیهوي عملیاتو کې 1.5 وسلوال وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي رډیو ته وویل د عملیات په نهر سراج ولسوالۍ اړوند یخچال، سیدان، ډاګیان او سرګودر سیمو کې شوي دي. ځواک وایي په دغه سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین ځپل شوي او ګڼ کلي ترې پاک شوي. په دې عملیاتو کې حکومتي لورې خپل ځانته یوازې تدرې سرتیرو د ټپي کېدلو خبره تاییدوي. په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه وسلوالو تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. دا یو بل خبر لمخې د نادلي ولسوالۍ د پاره نوې ټاکل شوې امنیتي قومندان عبدالبصیر هم تیر شپه له وسلوالو سره په یوې مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د ښار په منځ کې 2 پولیس په ډزو وژل شوي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي وویل دغه پولیس چې تېر ماښام د جلال آباد په انګورباغ سیمه کې په تلاشۍ بوخت وژل شوي. د والي ویان وایي د پیښې په تړاو د دوی تحقیقات پیل کړي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار په ځانګړې توګه په جلال آباد ښار کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې امنیتي وضعیت په پرله پسې توګه خراب شوی. د امریکا یو لوړ پوړي پوځي قومندان پیشنهاد کړی چې سپینه ماڼۍ د اوکراین ته د وژونکو وسلو دفاعي مرستې برابرې کړي. د ده په خبره چې اوکراین وکړی شي چې په دې ډول د روسیې د پوځ د نور ممکنه مخکې راتګ په وړاندې له ځانه ښه دفاع وکړي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد پرون د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو کمیټې ته په خبرو کې ویل د ده پیشنهاد په سپینه ماڼۍ کې تصویب ته منتظر دی. پوخانی ولسمشر باراک اوباما له اوکراین سره د رادار او نورو پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرستې کړې وي، خو دغه هیواد ته یې د وژونکو وسلو له ورکړې ډډه کړې وه. اندېښنه دا وه چې دا وسلې ښایي د اوکراین په ختیځ کې له هغو بلتون غوښتونکو سره جګړه شدیده کړي چې د روسیې لخوا په وسلو سنبال شوي دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز وویل زما په نظر به پوځي لحاظ اوکراین د خپل حاکمیت د خوندیتوب لپاره اضافي ظرفیتونو ته اړتیا لري. له ازادي رادیو خبرونه ورې دیوبل خبر لمخي د اوکرين په وي پوزي دو ډيپو کې زوره ور چاودنه د دې سبب شوی چې لشو خو سیمو څخه چلي د زره کسان تخلیه او په همدي سیمه کې هوایي ترافیک بند شي. دا خبره د اوکرين د بیړنوي حالاتو ادارې نه کړی ده. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او بانفوزه سناتور باب کارکر پرون اعلان وکړ چې د خپلې دې دورې تر بشپړولو وروسته راتلونکي کال له کانګرس څخه تقاعد اخلي. نوموړي ویلي غواړي د هغه قانوني طرحو په اړه د رای ورکولو په پریکړو کې د بیا انتخابېدو له سیاسي فشار خلاص اوسي چې په راتلونکو میاشتو کې به سنا ته ورځي. باب کارکر جمهوري غوښتونکی سناتور دی او ولسمشر ټرمپ هیله لرله چې نوموړی به په سنا کې له ډیموکراټو سناتورانو سره کار وکړي چې ځینې قانوني لایحې تصویب کړي. خو دا ولسمشر ټرمپ او د مخکښ سناتور ترمنځ د اختلافاتو مسایل په دې وروستیو کې رابرسېره شول. داود تر دې مهاله خبر.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. ولانه خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په یوه اعلان شوی سفر نن کابل ته ورسېد. له نوموړي سره په دې سفر کې د ناتو عمومي منشي هم ملګری دی. دا چې دواړه مشران په دې حساس وخت کې کابل ته سفر کوي په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی. د افغانستان په اړه په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د وسلو مهماتو په یوه لویو ډیپو کې د چاودنې له حاله مو خبرو. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په یوه اعلان شوی سفر نن کابل ته ورسېد. له نوموړي سره په دې سفر کې د ناتو عمومي منشي هم ملګری دی. ماتیس د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړ پوړی چارواکی دی چې د هغه د ادارې له پایله او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته کابل ته ځي. ټاکل شوی چې نوموړی په دې سفر کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قوماندان جنرال جان نیکلسن، افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو لوړ رتبه افغان چارواکو سره وګوري. د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي داسې مهال افغانستان ته ځي چې پنتاګون افغانستان ته د شاوخوا 3000 نورو امریکایي سرتیرو استول پیل کړی او د ناتو نور غړي هم د هیواد د نور سرتیرو په استولو غور کوي. ناتو په وروستۍ غونډه کې چې د البانیا په پلازمینه تیرانا کې وکړه وویل چې د دې تړون نور غړي به تر بلې غونډې چې په راتلونکي اکتوبر میاشت کې کوي افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو شمیر مشخص نشي کړی. دا چې دواړه مشران به په کابل کې له چارواکو سره پر کوم موضوعاتو خبرې وکړي او آیا دغه لیدنې کتنې پیل شوي، له کابل د کابل استډیو د کابل د دفتر مشر حمید مومن هم داسې بر سره دی. مومن صاحب خبرونه ته خره غلاست.
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې تقریبا اشاره وکړه، د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناتو عمومي منشي نن سهار په یو اعلان شوی سفر کابل ته ورسېدل. کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دا هم دا اوس د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي ترمنځ خبرې دوام لري. البته که څه هم دغه خبرو د اجنډا په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویل شوی، خو تر دې مخکې چې د ځینو منابعو لخوا کوم معلومات موږ ترلاسه سکړې دي، دغه خبره تر ډیره پورې د امریکا د نوې ستراتیژي چې د افغانستان او د جنوبي اسیا د سیمې لپاره دوی اعلان کړی ده د هغه د پلي کولو په سرنګوالي باندې سرخی. د امریکا د دفاع وزیر له هند څخه کابل ته راغله. د نوموړي په هند کې هم د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې کړې وې او د تروریزم په خلاف په روانه جګړه کې د هندي چارواکو د همکارۍ غوښتنه کړې وه. البته په ورته وخت کې ځینو هندي مطبوعاتو دغه راپورونه هم ورکړل چې ممکن د امریکا دفاع وزیر له هندي چارواکو سره په خپلو خبرو کې د افغانستان ته د هندي ځواکونو د استولو خبره مطرح کړي، خو افغان حکومت دغه مسله رد کړه. د اجرایه ریاست ویان چې خپل اجرایه رئیس اوس هند ته په یو سفر روان شوی دی، دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې مخکې دغه مسله نه وه مطرح شوی او نه هم دغه په اجنډا کې د هندي ځواکونو د استولو مسله به مطرح شي، ځکه د دوی په وینا په افغانستان کې خپل افغانستان کافي ځواکونه لري او هغه کوم 3000 عسكر چې د امریکا لخوا پلان شوی افغانستان ته واستول شي دوی کفایت کوي چې د افغان ځواکونو پر روزنه دوی ته د مشورو ورکولو په برخه کې مثبت رول ولوبوي. نوري صاحب، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم اشاره وشو، په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر سره په خبرو بوخت دي، د کابل په هوایي ډګر په شاوخوا سیمو کې تقریبا له نامعلوم لوري څخه درې توغندي لګېدلې دي. په هوایي ډګر کې ځینو چارواکو چې د نوم د نه اخستلو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې، د توغندیو لګېدل تایید کړل او ویل چې تر اوسه پورې کومه مرګ ژوبله نه لري او نه هم رنوې ته چې د الوتکو د کېناستو یا پاسېدو لپاره ترې استفاده کېږي کوم زیان رسېدلی دی. د کابل هوایي ډګر د 100 ساعتونو لپاره بند شوی و او اوس ویل کېږي چې د پروازونو حالت بیرته عادي حالت راغلی دی او پروازونه بیرته شروع شوي دي. بلې نوري صاحب.
بلې مومن صاحب، په دغه حساس وخت کې چې د تاسو د توغندیو د لګېدو خبره وکړه په هوایي ډګر باندې، دلته سفر سره کوم ارتباط لري؟ چارواکو څه ویلي څه نه دي ویلي؟
تر اوسه پورې داسې څه نه دي ویل شوي، خو البته ځینې کتونکي دغه مسایلو ته اشاره کوي چې تقریبا دا دغه سفر سره دغه حمله تړلې بولي او دا خودل غواړي وسلوال مخالفین په یو نه یو ډول چې ګواکې دوی کولی شي اوس هم د پلازمینه کابل او ځینې نورې سیمې چې غواړي تر امنیتي ګواښ لاندې راوستلی شي، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه په دې ارتباط باندې څه نه دي ویل شوي او نه هم دا تر اوسه پورې روښانه شوی ده چې دا توغندي په مشخصه توګه د کومو وسلوالو مخالفینو لخوا توغول شوی دی.
جمهوری ریاست څه ویلي؟ مخکې په راپورونو کې ویل شوی چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د غرض د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ به له افغان ولسمشر اشرف غنی سره له خبرو وروسته یو ځای په یو خبري کانفرنس کې راڅرګند شي او د خبریالانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. تاسو کومه خبري غونډه هم په پلان کې ده کنه؟
بلې، تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړي دغه خبري غونډه په پلان کې ده، خو تر اوسه پورې پیل شوې نه ده. البته د دوی ترمنځ خبرې لا هم دوام لري، دا چې دوی په مشخصه توګه په کومو مواردو باندې خبرې کړې دي دا به د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي په ګډه خبري غونډه کې دوی به په دې ارتباط د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. تر اوسه پورې په دې ارتباط باندې موږ هڅه وکړه څو ځله چې د جمهوري ریاست له چارواکو سره خبرې وکړو، خو تر اوسه پورې بریالي شوي نه یو. البته اوس کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي د دوی ترمنځ خبرې پیل شوي دي چې لا هم روانې دي او تمه دا ده چې په راتلونکو څو شېبو کې افغان ولسمشر له خپلو میلمنو سره یو ځای په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي او د شوو خبرو په اړه معلومات وړاندې کړي. بلې نوري صاحب.
بلې حمید مومند، مننه. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مشر چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سفر او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د وروستیو خبرو په باب نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل خبرې اوس هم روانې دي، وروسته به له جزئیاتو تاسو خبر کړو. یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغانستان ته د امریکا د لوړ پوړو چارواکو راتګ ګټور کام دی، البته ګټور ګام دی. البته یوازې جیمز ماتیس د امریکا دفاع وزیر راغلی، ورسره هم د ناتو عمومي منشي دی. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور ازادي راډیو ته وویل د امریکا دفاع وزیر دغه سفر د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. کابل ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي د سفر په اړه د ازادي راډیو خبریال سبون کاکړ د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي فکور سره مرکه کړې او په سر کې د دغو لوړ پوړو چارواکو د سفر د اهمیت په اړه پوښتنه ځینې کړې.
زه فکر کوم دا د اوباما د نوې ستراتیژۍ د تطبیق لومړي قدمونه دي چې تبعید د اعلان کړي د چمر غواړو د دیشلو تروریستي ډلو پر ضد جګړه وګټو. نو لومړی ځل یې وزیر دفاع هندوستان ته چې په دې ستراتیژۍ کې د یو غټ متحد په سترګه ورته کتل کېږي د هغو نظر یې واخیستې او اوس افغانستان ته را روان دي چې د افغاني چارواکو اشرف غنی سره د ستراتیژي پر جزئیاتو د هغه پر تطبیق وغږیږي. او طبیعي ده ناتو د امریکایانو لوی متحد دی او د هغو څخه د دې توقع کېږي چې خپل د عسکرو تعداد او اندازه تعیین کړي چې نور غړي وادونه د ناتو څو عسكر راستي باوجود د دې چې دوی فیصله کړې د چا عسكر براوستو، اما هر مملکت لا د روس جمن نه ده کړې چې د عسكر تعداد به څو چې دوی افغانستان ته راستي. زه فکر کوم په دغه دوه جهات کې دا دوه شخصیتونه افغانستان ته روان دي، او زموږ امید دا دی چې افغاني خوا په ډاډه زړه او وطن ته د خدمت په اساس او د جګړې د قطعي د دوی سره خپل مذاکرات مختبوز.
جناب فکور صاحب، دغه لوړپوړي چارواکي هند ته هم تللي و، تاسو مخکې یادونه وکړله، او د هندي چارواکو سره په خبرو کې دا وویل چې نور هغه هیوادونه چې ترستان ته ځایونه ورکوي د زغملو وړ نه دي. څه فکر کوي چې د هند او امریکا یو ځای کېدل به څه اغیز ولري، څه تاثیر به ولري په جاړه کې راته وایست؟
زه فکر کوم د یو خوا د اوباما په نوې ستراتیژي کې هندوستان د علاقه لري د خپل یو منطقوي متحد په حیث تکړه کې پر شا یې وټکوي غښتلې کې، او هغه دی تاسې ولیدل چې دوی د نظامي مرستو د تیارو د خرڅولو حتی د فابریکې د جوړولو خبرې سره وکړلې. په دې منطقه کې د چین په برابر کې او خصوصا په افغانستان کې هند تکړه، خو په هر صورت د پاکستان پر خوا چې د هند لوی عریب دی، ماته د هند مرسته د جګړې په قطعو کولو کې دومره نه رامعلومېږي. په دې چې انډیان هغه دی تاسې واورېدل، علاقه نه لري چې عسکر راواستي، علاقه نه لري چې کوم داسې وتلي نظامي مرستې وکړي. د دوی مرستې پر اقتصادي جهت ولاړې دي چې دا د افغانستان په ګټه یو.
جناب فخر صاحب، د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو عمومي سرمنشي نن د افغان ولسمشر سره ګوري، ستاسو په نظر په دغه خبرو کې یا په دغه لیدنه کې د افغانستان لپاره څه مهم دي، باید څه ترسره شي، باید دوی سره څه شریک شي؟ مهرباني.
زه فکر کوم افغانستان خو په ډیرو مشکلاتو اخته دي، دولت یې دوی د دې مذاکرات پر راتګ د مخم یو نمایش داسې ورکړي چې ګواکې دا دوه شخصیتونه رئیس جمهور او اجرایي رئیس سره جوړ دي. اول دوی مشران په یو خله خبرې سره وکړي او یو موزیګیری یې، او دې ته اشرف غنی په داسې افته کې تلاش وکړي، عبدالله تفاتیه ته ورلی او نورې کې. خو افغانانو ته شایي دا چې اشرف غنی لکه څنګه چې په د ملګرو ملتو په عمومي اسامبله کې وویل چې پاکستان باید حاضر شي و ډیالوګ ته د دولتینو پایس، افغانستان هم باید ولډیرو دردونکو پریکړو ته عزیز دي. په دې چې زه فکر کوم پاکستان په هیڅ صورت کې چې د هند سره د کشمیر مسله حل نه شي، افغانستان کې دغه خپل افزار او سلاح د لاسه نه ورکوي.
کور مدن فکر صاحب، ژوند دی اوسه،
ژوند دی اوسه، شکر سلامات.
د سیاسي چارو کارپو یونس فکور چې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس او د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سفر په اړه ورسره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سمې ونړي والا موضوع راخلو. د اوکرين په یو پوزي ډیپو کې زورور چاودنه د دې سبب شوه چې شاوخوا سیمو څخه شاوخوا انتلیری زره کسان ویسل شي او په سیمه کې هم هوایي ترافیک بند شي. د خبرو د اوکرين د بیړنۍ حالاتو اداري نن کړي د فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات را ټول کړي. په استډیو کې را سره دی فریبا جان، د چاودنه څه وخت شوه او دلیل څه خوذل شوی دی؟
نور سم بده چودنه تیر ورځ نه وخت په یو پوځي ډیپو یا پوځي مرکز کې چې د پایتخت کیف په شاوخوا 201 کیلومتر کې په وینیتسیا سیمه کې موقعیت لري سوي ده. د اوکرين د بیړنیو حالاتو ادارې په ویلمی کې ویل دي چې پېښه په دغه پوځي بیس یا مرکز کې د اور لګیدنې لکبل سوي. د اوکرين صدر اعظم ولادیمیر هرویسمن چې تر چودنې څو ساعت وروسته د پېښې سیمه ته ورسید، ویل دي چې د دې پېښې تر شا خارجي عوامل دي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. دغه یو د کورنیو چارو وزارت یو سلاکار زوریان شکیر یا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دی ډاډه دی چې دا تخریب د روسیې لخوا سوی. دی وایي دا اووم ځل دی چې په کلنیفکا ښارګوټي کې په پوځي ډیپوګانو کې اور بلیږي. دغه سلاحکار زیاتوي چې د دې پیښې د دقیق علت معلومولو لپاره به یو دولتي کمیسیون جوړ سي څو څېړنې وکړي. دغه راز د اوکراین د اطلاعاتو د وزارت مرستیال دیمیتری زولوتوخین ویلي چې ظاهرا دا چاودنه په تصادفي ډول سوی او چارواکي پر دې کار کوي چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. عیني شاهدان ویلي چې لومړی یو زوروره چاودنه وسوه او د اور لمبې یې د شپې لخوا لیدل کېدې. ځینې ځایي اوسېدونکي وایي دوی د لوګیو او د اور د لمبو څخه ځکه ویره درلوده چې ښایي دغه لوګي زهرجن ګاز خپور کړي. دغه سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په دې چاودنې سره د شاوخوا سیمې کړکۍ او شیشې ماتې سوي دي. عیني شاهدان وایي د چاودنې ږغ حتی په پلازمینه کیف کې هم اورېدل سوی دی. تر چاودنې وروسته د اوکراین د وسلوال پوځ لوی درستې سیمې ته رسېدلی دی.
د شاوخوا سیمو د خلکو د خوندیتوب لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟
بله، د اوکراین د ملي ګارد شاوخوا 600 ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي چې له سیمې څخه د خلکو د تخلیه کېدو په چارو کې مرسته وکړي او دغه راز به د همدغو خلکو د شتمنیو په خوندیتوب کې همکاري وکړي. د روسیې خبري اژانس ایتارتاس ویلي چې شاوخوا 1200 اوکراینی اور وژونکي د اور لمبو په کابو کولو بوخت دي. د کیف سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو د برېښنا او ګازو د تولید سیستمونه په موقتي ډول بند کړي دي. دغه راز په وینیتسیا سیمه کې د افتو روزیل په نوم د یوې مرستندوی ادارې کارکونکي چې په داوطلبانه ډول د خلکو مرستې ته ورغلي دي ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی د ادارې شاوخوا لس بسونه د خلکو د تخلیه لپاره سیمې ته رسېدلي دي. دوی وایي ادارې د تخلیه په چارو کې ښځو او ماشومانو ته لومړیتوب ورکوي. دغه راز د اوکراین چارواکي وایي چې د چاودنې له سیمې څخه د 50 کیلومتري په واټن کې هوایي محوطه هم د ترافیک پر مخ بنده شوې ده.
بله فریبا ظاهر تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و مردل چې د اوکراین په یو پوځي ډیپو کې زورور چاودنه شوې چې د دې سبب شوې چې د لسیمې شاوخوا 40,000 کسان وېستل شي او هوایي ترافیک هم بند کړي. او اوس هم مرزی احمد زی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي چې سکل د افغانستان د تازه میوو په صادراتو کې 11% زیاتوالی راغلی دی. د دغې خوني د صادراتو او صنایعو د برخې رئیس میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل په اوو میاشتو کې له افغانستان څخه 90,000 ټنه تازه میوه بهر ته صادر شوې چې مجموعي ارزښت یې سباندې 30 میلیون ډالره کېږي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د روان کال تر پایه پورې به د تازه میوې د صادراتو کچه د دوی له اټکل سره سم زیات شي. خغلی پوپل وایي چې یوازې د هوایي دهلیز له لارې 600 ټنه تازه میوه هند ته استول شوې ده. نوموړی وایي چې سکل په ټولیز ډول محصولات خول او باغدارانو ته دوه برابره ګټه رسیدلې ده. په پام کې ده چې په کابل کې ډېر ژر د ښځو د وړتیاو په نوم یو نندارتون جوړ شي. د کابل د نندارتونونو د مرکز رئیس عزیز الله بارکسی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه نندارتون کې به د ټولو ولایتونو څخه ښځینه سوداګري خپل تولیدي توکي نندارې ته وړاندې کړي. بارکزی وایي چې دغه نندارتون هدف د ښځو له محصولاتو او کورنۍ تولیداتو څخه د افغان حکومت ملاتړ دی سو دغه تولیدي توکي د افغانستان په نوم بهر ته صادر شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 900 افغانۍ، د وریځې او درینی منی بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,100 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,000 او 1 لیتر ډیزل په 1,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 100 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1,500 افغانۍ.
ازادي راډیو او اوس به هم حدیث پر دې ستو وښو چې د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننې ورسپانو تر ډیره د ولسمشر غنی د هغه مخالفت په اړه چې د طالبانو د قطر د دفتر د تړلو په اړه کړي مطالبه خپره کړي. د انصار ورسپانې په سر مقاله کې خلی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتنه کړي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دی وتړل شي. وړاندې په مطلب کې راغلي چې دغه موضوع د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډونالد ټرمپ ترمنځ په کتنه کې مطرح شوې ده. د سر مقاله لیکونکي په خبره ولسمشر ډونالد ټرمپ په قطر کې د طالبانو له دفتر سره موافق نه دی او هغه د سولې د ټینګښت په برخه کې د ولسمشر بارک اوباما له لورې یوه ناکامه هڅه بولي. د مندګار وسپانې هم په خپل سرمقاله کې پر همدې موضوع بحث کړی او دا پوښتنه مطرح کړي چې ولې ولسمشر محمد اشرف غنی په قطر کې د طالبانو د دفتر له تړلو سره موافق نه دی. د وسپانې د ګارډین وسپانې په حواله ویلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ غواړي د طالبانو دفتر وتړي، خو ولسمشر غنی په دې برخه کې د بیا غور غوښتنه کړې. د سرمقال لیکونکي په باور د ولسمشر غنی دا غوښتنه د دې معنا لري چې نه غواړي په قطر کې د طالبانو دفتر دی وتړل شي. وړاندې په سرمقاله کې ښکل شوي چې په قطر کې د طالبانو دفتر د هغوی لپاره د ځینو سیاسي او اقتصادي معاملو ښه سرچینه ده چې باید تړلې د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې وي. د اقبال ورځپاڼې هم چې په انګلیسي ژبه خپرېږي پر همدې موضوع بحث کړی، ویلي چې دا مهال د قطر په دفتر کې د طالبانو شپږ دېرش تنه لوړپوړي چارواکي موجود دي. په مطلب کې همداراز راغلي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم د دغه دفتر د تړل کېدو غوښتونکي دي. د مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې موضوع بحث کړی او د ګارډن ورځپاڼې په حواله یې لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په جمهور رئیس فشار اچوي څو په قطر کې د طالبانو د دفتر په تړلو هوکړه وکړي. د لیکوال په باور په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل به ګټې او زیانونه دواړه ولري. لومړی دا چې طالبان به د دې دفتر له تړلو وروسته په پاکستان اتکاټ ډېره کړي، او دویم هغه هیوادونه چې له امریکا سره مخالفت لري طالبانو ته به په خپل هیواد کې د دفتر د پرانیستلو اجازه ورکړي چې دغه چاره بعد افغانستان په زیان تمام شي. د مقالې د لیکوال په خبره داسې هم ویل کیږي چې طالبان د پاکستان سربیره اوس هم په ایران کې غیر رسمي دفترونه لري.
په لوګر کې د هغو موټرو ثبت او راجستر پیل شوی چې د ګرځېدو قانوني اسناد نه لري او ګمرک شوي هم نه دي. چارواکي وایي چې په دې کار سره به له یوې خوا دولت ته مادي ګټه ورسېږي او له بلې خوا به د هغو جرمونو مخه تر ډېره ونیول شي چې ځینې وختونه له همدغو موټرو څخه پکې ترې کار اخیستل کېږي. نجیب الله الخیل نور تفسیر وړاندې کوي.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي په یاد ولایت کې به ټول هغه لوی او واړه ګاډي ثبت او راجستر کړي چې قانوني اسناد نه لري او ګمرکي محصولې نه دی شوی. دوی وایي په دې سره به له یوې خوا د دولت عواید لوړ شي او ترافیکي نظم به رامنځته شي، او بل لوري ته به د هغو جرمونو مخه هم ونیول شي چې د دا ډول ګاډو څخه په کار اخیستنې ترسره کیږي. د لوګر د ترافیکو مدیر سمنمل محمد واسع آزادای رادیو ته وایي
مرحله اول
په اول ګام کې د ګاډي مالک به میټرش کیږي او بیا ځي د انټرپول او جنایي جرمونو پر ضد اداري ریاستونو ته، او د جرمن های ټیک له تای دروسته مو کولای شو موقت پلیټ ورکو، او کله چې ټول مراحل بشپړ کړل د ټاکنې مودې وروسته ورته دایمي پلیټ ویشل کیږي. په کورنۍ چارو وزارت کې د بیرخنایي تذکیرو د برخې او مسؤل ګل حبیب احمدزی چې د لوګر د ترافیکو په اداره کې د بایومیټریک سیستم د فعالولو لپاره ورغلی وایي په یاد ولایت کې د یو کلی موټر له ثبتولو وروسته به دا بهیر ټول هیواد ته وغځیږي.
د پروسه کې په اوله مرحله کې موږ یو کلی موټر چې ورته وایي دا موټر ټول رجستر کوو. بعد له دې پروسې نه څومره موټر چې په افغانستان کې دي، تیز رفتار بس، لارۍ، تراکتور، ریکشا، موټر سایکل، عموما مجموع کې ټول موټر رجستر کیږي.
د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی هیله څرګندوي چې د بیا اسناد ګاډو په ثبت او بایومیټریک سره به د ډیری یو هغه جنایي او امنیتي پیښو مخه ونیول شي چې د دا ډول ګاډو نه په استفادې ترسره کیږي.
موږ هغه نه قانونه او غیر قانوني وسایل چې په ښار او په کلو کې ګرځي هغه باید بایومیټریک شي او ګمرک ته وسپاره شي، وزارت مالیه ته، او دوی پیسې خپل تحویل کې وخت ورته تعینېږي. او نور موږ دغه اشخاص او افراد ته چې دوی غیر قانوني وسایل څخه په مختلفو مسایلو کې سوء استفاده کوي د دې ته د پای ټکی
یا د دې وی د افغانستان په هغه سیمو کې چې ایران او پاکستان سره پر پوله پرتی دي د کانټینر او یو کلی په نوم په لکونو ګاډي موجود دي. خلک دا ګاډي د دې لپاره رانیسي چې نوی دي او به یې هم د اسناد لرونکو ګاډو په پرتله ډېرې ټیټې دي. خو پوځي چارواکي امنیت ته په زیان بولي او وایي چې په نامنۍ کې ډېر کله له دا ډول ګاډو کار اخیستل کیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه یو معلم د لنګرهار نه تاسو سره په تماس کې ویلای چې دا زما پیغام او سلام بانو اول رولا غنی او سرور دانش ته ورسوي. هغه چا چې لسان شو او ته خو دو دو زر حواله کړي، او دا غنور خواران چې دا پاسه او جواز دا پاسه او چې د معارف په همدو پخوانه راټینګو دو ته هیڅ چا د سړي په سترګه نه دي کتلي، او لا يبقى قدم لا على هذا غرض لا يبقى قدم دا مرض بكل دم مدينين نختمي.
احمد الله سرور دکندار ولایت تاثر په تماس کې دا چې د افغانستان اجرایي رئیس هندستان ته راتلونکي کې سفر کوي نو زما د یو محصل په توګه د نوموړي نه هیله دا ده چې د هندستان څخه د کندهار ولایت زده کوونکو لپاره علمي بورسونه وغواړي او تر څنګ یې په کندهار پوهنتون کې د هندي ژبې د ادبیاتو څانګه پرانیزي ځکه چې دلته به د هندي ژبې زده کړیالان پیدا شي او کندهار پوهنتون به د هندوستان د پوهنتونونو سره نږدې اړیکې پیدا کړي او بیا به زموږ هغه زده کوونکي او استادان چې هندوستان ته د لوړو زده کړو لپاره دي د لاس ښو نتایج درلودونکي به وي. فرنشته
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي و. خدای وکړي چې مسؤولو چارواکو هم ستاسو دغه شکایتونه اورېدلي وي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. 12:30 بجې کېدونکې دي په افغانستان کې. وړاندې د خپرونې په دوهمې نیمایي کې د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوه بله مخکښه ښځه مریم بارکزی در پیژنو. خو اوس به اجمل آن ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس او د ناټو مومنشي ان ستولتنبرګ په یو ناڅاپي سفر نن کابل ته رسیدلی دي. ټاکل شوی ده چې دوی به دغلته د افغان ولسمشر اشرف غني، امریکایي قومندانانو او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له سرتیرو سره وګوري. نن په کابل کې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه توغندې لګیدلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادۍ رډیو ته وویل چې دغه توغندې نن له غرمې وړاندې په 11 بجو هوایي ډګر ته څیرمه لګیدلې خو ده وویل چې تلفات نه لري. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په اړوند کلو کې عملیات کړي دي او 1.5 مخالف وسله والی وژلي او وطن نورې ټپیان کړي دي. وسلوالو کسانو په ننګرهار ولایت کې دوه پولیس په ډزو وژلي. د ننګرهار د والی ویاند ازادي راډیو ته ویلي دغه پولیس چې تیر ماښام د جلال آباد په انګورباغ سیمه کې په تلاشۍ بوخت وو وژل شوي دي. او د امریکا یو لوړپوړي پوځي قومندان وړاندیز کړی چې سپینه ماڼۍ د اوکراین ته د وژونکو وسلو د دفاعي مرستې برابرې کړي. د ده په خبره څو اوکراین وکړی شي په دې ډول د روسیې د پوځ د نورو ممکنه مخکې راتګ په وړاندې له ځانه ښه دفاع وکړي.
مخکخه خزی
د ازادي راډیو درنو اردوونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ وي تاسو ټول ته تر 3 بجو روانه دي خبرونه. ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. نن مو پر روانه دي خبرونه کې مریم اروین بارکزی لژوند منډو ترړو بریاو او ستونزو خبرو. مریم اروین بارکزی د افغانستان د عدالت او آزادو ټاکنو د بنسټ د خزو او ځوانانو د برخې مسوله ده. هغه په 2010 میلادي کال کې د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه شوې ده. بیا یې عملاً د کار او خدمت ډګر ته مخه کړې ده. تر د مې څه فعالیتونه کړي وړاندې په خبرونه کې د هغې له دې فعالیتونو سره آشنا کېږي او څنګه تر دې ځایه ورسېده. دا هر څه د مخکښې ښځې د دې اونۍ په خبرونه کې لما یوسف زدران او اروین بارکزی سره اوري. بارکزی صاحب خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی. ستړي مشه.
ډېره زیاته مننه زدران صاحب. زه هم په خپله توګه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او نیکې هیله وړاندې کوم. امید لرم چې ښه برنامه.
ډېره مننه. خیر اوسې. ستاسو پیغامونه به مونږ اخلو په خبرونه کې. بارکزی صاحب مخکې چې وروستیو جریانونو دغه موضوعات ته راشو. تاسو کله چې ښوونځی ولوستو پانتون ته بریالی شوې پانتون مو په خپل انتخاب باندې مختبوت لو کنه د کورنۍ انتخاب وش تاسو باید حقوق ولولې یو مخکې لاړ شي.
ډیره زیاته مننه. طبیعتا کله چې زه په ښوونځي کې وم خپل مشکلات او ستونزې مې درلودې. ابتدا چې ما خپل درس شروع کړم زه ته دوام صنف د لیسې زرغونې کې مطالعه وم او په ښه توګه مې مکتب مخته وړل. خو متاسفانه دا رژیم تبدیل شو او طالباني رژیم راغله او لکه چې تاسو په جریان کې په دوران کې جون نه شوي کولای چې ښوونځي ته لاړ شي او خپل زده کړه وکړي. نو زه مې د فامیل په ملاتړ سره بخصوص چې دوه لارې نظم د خپل مور او پلار نه سپاسګزاري کوم. دوی پر دې هم زه حمایت کلم چې ما شوې کړلای پاکستان ته لاړ شم او په پاکستان کې هلې دی ویلسی سره چې په نامه د بیبي هاجر نومیدله تو اوس اوم صنف پورې خپل زده کړې مخته ایسم. کلا چه اون سمت زور سیدم خوشبختانه دی افغانستان رژیم تغییر وکلا او موقت دوره را اخلالا چه پو زمان که از زمان و چه طول شزو کولای شوی چه پاسانه ای تو گفت پشمنزای تلاس را سای پیدا کی. نوزر آقلم کابل تا دوانواری بیام مکتب زرخونه لیسه که شروع کلا او خوشبختانه ز اول نمری عمومی فارغ شوم دی شوانزی نمی او پالی تو گا ما و شوی کرلای چه کانکور آزمینه چه لکه چه تاست معلومه در دیره وستونزمنه آزمینه ما پو زمان که وشوی کرلای چه ایوخه نمرت الله سکم او حقوق و پنزهی تا کامیاب شوم
نو تاست چه پا ده مکتب نه خونزین لومده نمره فارغ شوی تا ون لومده زل کانکور که اون بریالی شوی
بله
لومده او بیا انتخاب مخبل و
دقیقا انتخاب مخبل و زکا چه ما ایزان سده همیشه ایزان سده میده ویل چه یا بزه طب لونم چه داکترشم او وشم کرلای چه خپل و جامعه خلکو تا مشکلاتی حل کم او یا به همزه یو خو حقوقدانشم چه وشم کرلای دی قضا پا مسند که قضاوت بکم او خوشبختانه زمی پا دو هم انتخاب که پا لمره آزماینه که کامیاب شوم اما مشوی کرلای چه پا خط وگا پانتونم سر خورستم
بیا ده پانتون ده زدکلو پا دوره که هم تاسو فعالیت در لدو کار مکو و کنال تیوازی زدکلوه
خب پا زمان که یعنی اقا مقتا و دیجوان چه دومره فعالیتون دیر نو او همدارنګ بر علاوه د فعالیتو دومره بنسټونه نه وو چې ځوانانو ته کار وکړه نو ما په زمان کې صرف او صرف درس وی اله من تاسو اخر کار کې چې موږ شوي کړلای چې د کار دګر تر ووسو ایو مساوه ځوانان د مخکخه ځوانان راستل او ویل چې هغه ځوانان چې په پنتونو کې فعال دي باید موږ د دې سره تجربه کارونه وکړو چې خوشبختانه ما شپږو میاشتې په هغه کورس ونیول چې د هغه کورس خانه ز یو مدني بنسټ ته معرفي شوم او ما شوي کړی چې من خپل کار پایل
کړم د پانتون په دوره کې البته
بله بله او څلورم صنفم وو اخرونه کالم وو نو په زمان کې و مساوت و نه دلته چې هغه مخکخه ځوانان د پانتون را ټول کړ او دا پروګرام د دې سوالې لري او البته ظرفیت سازی پروګرام وو بده و نه رسما نه هدو بنسټو ته معرفي کړو
بله بارګ تاسو ته ډیره د مدني ټولنو په برخه کې فعالیت کړی تر دې دمه کله چې تاسو له حقوقو فارغېږئ او دلته په افغانستان کې ویل کیږي چې د خزو ډیر زیات ضرورت په ادارو نور بنسټونو کې فکر نه کوئ چې که تاسو په هغه برخه کې کار وکړئ عملاً سیاست ډګر د غزینو کې هغه ډیر ګټور وو
خو طبیعتاً چې زما هدف هم دا دی چې زه سیاسي ډګر ته راووزم خو منته ما وغوښتل چې ابتدا خپل ځان ته ظرفیت سازی پروګرامونه جوړ کړم او یګانه لار چې ما ته معقوله او په زمان کې و مدني ټولنه وي ځکه چې د خیر د ذکر پروګرامونه درلودل او موږ کوي شوی چې تجربه لاسته راوړو او خپل هغه نالج چې وو هغه استعمال کوو د یو استعمال په ذریعہ ښه تجربه لاسته راوړو او زما راتلونکي پلانونه د سیاست په ټاګر کې ډیر دي
او تاسو کوس د انتخاباتو په برخه کې کوم بنسټ چې د غد افغانستان د عدالت او آزادو انتخاباتو د ټاکنو بنسټ په نامه یادېږي دلته تر ډیره د خوځو او ځوانانو مسولیت اخیسته دوی ته آگاهي ورکوي معلومات ورکوي هغه په هوی پروګرامونه لري کنه څه مسولیت ده
بل دقیقا لکه چې د نوم نه پیدا دي چې د خوځو ځوانانو سموخ کار کو او د دوه ته حتی و چې د ټاکنو او سیاسي ډګر ته راووزی او لکه چې تاسو پیګی په دوه زمان کې فعلاً مخ قرار لیرو شزه او ځوانان ډیر زیات ستونزې سره مخامخ دي نو یو نهاد دی و بنسټ ته نیاز دی چې د دې سره ځینی پروګرامونه ولیرو لکه چې موږ بعضی پروګرامونه فوکس ګروپونه او مشورتي غونډې چې په ولایت کې دلو دي اکثریت ځوانانو شزه د دون شاکی و چې دی آگاهی نه لیدي د انتخاباتو د سیاسي دګر په اړه باندې دی هیڅ معلومات نه لیدي نو یو پر موږ ځینی آگاهی پروګرامونه هم لیرو او همدارنګ ځینی رضاکار پروګرامونه لیرو چې ځوانان را جذبي وو د فیفا ترازی او فیفا د سملاټر کار ورزې کوي او همدارنګه موږ یو کتابخانه آماده کړې ده ځوانانو ته چې دا دو کتابخانې نه مجانی توګه ځوانان کوي شي استفاده وکړه د مختلفو رشتو کتابونه موږ سدي یعنی موږ به او همدارنګه موږ مخکخه ځوانان معرفي کوي هر کال چې میارونه لري په اساس یو میارو موږ د انتخابي او کمیټه لري او کمیټه د انتخابي وی بل اخره په نامه د مخکخه د ځوان موږ کال موږ د معرفي کوي یعنی ځوانان او شزو ته موږ فعالیتونه ډیر دي او زیاتره د ظرفیت سازی پروګرامونه دي
چې ګټوروم دي
دقیقا کله چې زه دا پروګرامونه تطبیقوم چې د غنن سهار ما یو پروګرام درلود لا کله چې د ځوانانو د هڅه وینم کوشش وینم وقایم ته انرژي مثبت انرژي کوي زه په مثال په توګه تاسو وایلی شم چې موږ دا پروګرام ډیر نفر ته هر سیمه کې په نظر کې نیسو اما خوشبختانه زه په هر پروګرام کې سلبان دي نفر اشتراک کوي یعنی د دې هغه شوق او علاقه د پروګرامو ته خي او هغه یعنی د موږ هدف ته نږدې خي دوی پر چې دومره ځوانان په علاقه باندې دوه پروګرامو کې اوندار شزه چې ګډون لري طبیعتا چې آینده به روښانه
بلی. اوریدونکو ته یو تصویر ورکړل شوی، تاسو خپل په ځوان عمر کې کم عمر کې پانتون تازه تقریبا فارغ شوی، بیا د ځوانانو لپاره د ځوانانو هڅې به ډېرې ګټورې وي، ستاسو تجربه څخه کنه د مشرانو؟
خب مشران خو طبیعتا تجربه لري، موږ څنګه ته کولار شي دا به ډیره ښه خبر وي. اما اوس زه فکر کوم چې ورځ په ورځ ټکنالوژي ورځ په ورځ مغه تدریسي شي و لوړ زده کړې فرق کو، اوس که موږ د ډګر ځوانانو ته پرېږدو د ځوانانو په وسیله موږ وشو کړلای چې د ډګر په دوه ډګر کې بریالي شي، ما په نظر دا به یو ښه خبر وي. اما او زه مشران هغه کسان چې موږ سره تر اوسه پورې موږ مایت کړی یو هغه زه نشم کولای چې یعنی ویم چې دای رول نه لري، طبیعتا چې دای من هیسته متجرب هغه کسان چې تجربه لري د گذشتنه خېدی چې موږ څنګه تولار شي او موږ لاس ونیسي او موږ شکرلای چې ان شاء الله افغانستان یو ترقی سمت سوق ورکړي.
تر څومره وخت پورې به پام دی فعالیت کوي مدني بنسټونو دغه برخه کې او د خلکو د پوهاوی لپاره به کار کوي په تیروم د میرمنو او ځوانانو وړاندې استاپ سره عادت څه ده؟
خب فعلا خو زه غواړم چې دو پروګرامو ته می ادامه ورکم، ځکه چې زما چې می چې ذکر دي غواړم چې نور ځوانانو او نور شزو ته په او بلب سید اول ورسوم. اما راتلونکي برنامه هم لرم، لکه چې ما په فایل کې وویل چې زه غواړم چې په سیاسي ډګر کې راشم، نو د په مول هاز ما فعلا خپل ماستری شروع کړی ده. زه د بهرنیو اړیکو کې ماستری اخلم، دوهم سمستر کې یم او غواړم چې نور هم رشد وکم، نور هم درس ویم، ځکه چې فعلا درس ویل او ور زده کړی یو مهمه عمده رول لري د انسان په ژوند کې. نو زه تلون که برنامه میده دی که زه وطوانم وشم کرلای چه پراتلون که ده خواست دیر نیش دیدی، یعنی پراتلون که کالو که زه دی پالمان غری شم او زان کندید کمه
اوگد محال پلان
تقریبا محالا... بله اوگد محال پلان میده دی
سلوسم و ترسیم کرده
او زان سمی ترسیم کرده دی و شیوه راهکارونم ام زان تا مشخص کرده چه دی کم و راهکارون بزه ورسیگم او دیر لن محال پلان میده دی چه زه وشم کرلای چه برالاوه چه بدو بنسرد که کار کمه خز و ځوانانو ته کوشم کړی دی پانتونو لارینه زه د خپل چي میچ زکړی دی نور ځوانانو خزو ته ورسوم.
چې دیو مخکې خزو په توګه معرفي کوو ته ون تاسو به د خزو لپاره د سکړی وی چاغه تاسو نن سبا په ویاړې یا د خپل ځان لپاره د کورنۍ لپاره په د سکړی داسې به څه کار وی؟
خب دقیقا زه کله چې د مغو مکتب نه مو شروع وکړه زه د ځوانم چې شور په ما کې وجود لرله، کله چې په مکتب کې هم بارها زه د تلویزیون طریقه او ملي تلویزیون و یوازې د کال د بریا ځوان په هیڅ معرفي شوله ما هم دارنګ په پنتون کې چوم څوزله د کرزی صاحب زمان وې کرزی صاحب نازه تقدیر شو ما تقدیرنامه می واخستله او همداسې په کاری سیمه کې می یانه ز غاړم چې هغه هدف می چې ځان ته ترسیم کړای دی اوغه ته ورسیګم او د زړه نه خلکو ته کار وکم، نه په اساس کوم پروژه نه په اساس کوم پلان غاړم چې هغه شی چې ما زده کړی دی او شی چې زه مفید یم په جامعه کې اما خلکو ته ورسوم. او په دې څنګه یانه زه زیات کوشش میکړای دی چې خزو ته زنی کورونه په بندو قرا او قصباتو کې ولرم دوی پر چې دی اوسې پذیر دي نسبت هغه شزه چې په مرکز کې دي، یعنی زیاتره کله چې ما د مشرانو صدات خوې غونډې د لو دلې په دو غونډو کې ما دا پیدا کړ چې یعنی مشران په دو متقاعد وو چې یعنی دی غاړي چې خزه د رهبری په توګه راشي، اما متاسفانه دی ویل چې شزه دغه ظرفیت نه لري چې د رهبری په کچه راشي. نو په لاس ما یو وخت مهاله پلان چې تقریبا په یو کال کې زوت وانیدم چې یو لست آماده کم چې یو زر یو سل نفره د شزو په ولایتو کې می شناسایی کړي د مختلفو قانونو او لکه تاسو ریپورتم درلودل دغه لست نه حکومت ته وسپاره حکومت ته وسپاره له خوشبختانه یعنی ډیری اغلست په نظر کې نیول شوې دی په کله چې موینانو د کسان ته این کیږي اکثریت اته په دولي شورای عالی صلح کې اکثریت خزي اوس د موږ د لست نه مقرري شوې دی، یعنی د ځانته یو ډیر لاسرورنه خلاصرورنه ګنمه او زه په دو باندې یعنی ما این مثبت انرژي وختله که په دو رقم مخ کار وکړو ان شاء الله به نتیجه به واخلو.
بالکل هم داسې دا تاسو چې داسې کار کوي تاسو په نقش قدم باندې یا تاسو د نورو په نقش قدم باندې چې خپل یک دی پلیګ دی مخکزي داسې به غنې مخکې خزي ولرو چې اوردونکو به عمر سره آشنا کیږي اوردونکو ته باندې تاسو له ژوند سره دمګړې لګ ډیر آشنا شوي دي تبصره پیغام یا پښتنې بلري دوی ته ورزو نوبت ورکو هغه اوردونکو چې اوس موږ لغ پرونه سره مل شوي دي د اړیکو شمیره ورته وایم نو لطفا تاسو موږ د اړیکو شمیرې ولیکئ 0992 3540 بله شمیره مو ده 0923255 لومړنی اوریدونکي په خبرونه کې شامل وو. خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړی مشهور
قربان شم ګرانه پښتنه مې دلاله له خورجانه چې دوه خریش ته تللی دوه لوړه دوه خریش ته کنه دوه کلوړه وي څومره لوړه دوه بیا څومره تجربه یې ځوان سره وړي دوه او د څومره عمر دوه دا پښتنه مې ده.
او ښه پښتنه ده کوم ځای نه دا اړیکه نیولې وه ځان د معرفي نه کړه ته
قربان دې شم ګلاپه اړیکه مې دي پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ نه نلو
پکتیا نه. ډېر زیات په خیر راغلې مهرباني چې زمونږ مننه چې زمونږ پرونه اورې. بل اوریدونکي هم را سره شته ستاسو پښتنې مونږ واخیستلې د بهرني سفرونو د عمر او تجربې په اړه مو پښتل. خبرونه ته په خیر راغلې ستړي مشي
استاسو د ملمنی سمې اوله پښتنه دا ده چې وخت چې دا دیو مکتب شروع کوي بیا پانتون شروع کوي یعنی واقعا چې ښځه یو مظلومه طبقه ده وخت چې تعلیم کوي ډېر مشکلات په مخ کې لري. ډېره مشکلات هم مد نظر نیولې وه چې دا مشکلات زه به عظیمه مبارزه کوم. اوله پوښتنه خو مې دا ده دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دا یو مدني فعاله ده په اوسنیو شرایطو کې دا مدني علینو ته څومره ارزښت ورکول کېږي په اوسني عصر کې او داسې خو به نه وي چې د دوی د نامه څخه خلک سوء استفاده وکړي په تظاهراتو کې وپدي وپیو. او بله پوښتنه مې دا ده که دېول زه شاشي ډګر ته راوځم یعنی په پارلمان کې کامیابه شم پارلمان ته به راځم خو ریکې زه یو خبره کوم که چیرې پارلمان ته کامیابه شي هلته خو بیا لوړ ماشونه دي لوړې چوکۍ دي لوړې امتیازات دي داسې خو به نه شي چې بیا دا ځوانان او ځوانانې هېرې کوي
څنګه داسې نه کېږي نظر ور سره ډیره مننه. بل اوریدونکو هم را سره شته په خبرونه کې خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي. بلې استاسو اړیکه زمونږ سره وصله لطفا که خبرې وکړي.
السلام علیکم ما خپل سلامونه تاسو قدرمن ملمنه ته تاسو طریقه د آزادۍ درادی طریقه ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې
ډیر مننه. وعلیکم السلام. ډیر جات خیر الله خبرونه ته ځان درته معرفي کړو ورسته تاسو نظر اورو.
شاپی روشان يم اصلي وردګ ولایت اوسیدونکو يم فعلا په کابل کې ژوند کوم او د کابل پانتون د ادبیات فانتزي څخه.
ډیر زیات بخیر راغلی مننه چې زمونږ خپرونه اورئ. څه به ویل غواړئ؟
خپرونه خو ژوندۍ نه شي کېږي.
بالکل ژوندۍ خپرېږي دا وخت مخکې ښځې خپرونه ده.
ښه ډېر ډېره مننه. د ما د هغه نه یوه پوښتنه ده د دغې خور نه مې یوه پوښتنه ده چې کولی شو زه تر اوسه پورې یعنې پانتون نه فارغ یم او یعنې بېطرفه یو فیس حساب کولی شو چې دی په دوپاندیشن کې شرکت وکړو یا دوی کار وکړو چې تو وکولای شو چې بهتر خدمت وکړو یعنی
او او دا به درته وي شرایط څه دي که څوک دی شاملوي د دې لپاره چې مخکښ اوسي نو ساسو شمیره به مونږ اخلو او درسره اړیکه به نیسو انشاءالله. بل اوریدونکي هم را سره په اړیکه کې شته د دې سره به خبرې ولرو. خپرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی ستړي مشي. بلې بلې زمونږ بلې ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده لطفا خبرې وکړئ. د ادبیات څخه فارغ د روشن ورور پښتنات من تاسو اخیستي ورته به وایي. خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی ستړي مشي.
سلام مینه درنګ او قدرمن میلمانه برګزای ته او تاسو تخنیکر ته او قدرمن اوریدونکو ته اله کوم چې روغ جوړ وای.
وعلیکم السلام مننه خیر راغلی مهرباني زندر ته معرفي کا.
تنګیوال لوردګ څخه تاسو سره اړیکه کیم.
تنګیوال صاحب مننه او در څخه
مننه میلمانه برګزای صاحب د ټولو کړنو او خدماتونو نه نړۍ مننه کوم چې د افغانستان دغه مظلوم ملت یې کړی دی. آیا د دې څخه پوښتنه لرم آیا ته چې د ما کدو په قطار کې ځان شمیرې او خدمت کوې آیا دغه کوم خدماتونه چې کدو ته یې کوې هغه د ساري سمو د کدو لپاره کوي او کدو کلیوالي سمو د کدو لپاره به هم کړی دی او دغه خو زه نه منم چې موږ ځوانانو ته خدمت کوو هغه به داسې ځوانانو ته خدمت کوي چې واسطه او پیسې ولري او د مخکښو قطار کې به شمیر ای او که نظر په لیاقت او استعداد او ورتیا په خاطر تاسو د مکه کو ځوانانو په قطار کې شمیرلې دي او بل د ځوانانو د خدمت لپاره مو چې کومې کړنې کړې دي او تکړه پاغه مو رڼا غواړم او زه خپله یو فارغ التحصیل ځوان یم اوس هم دغه څه ګرځم ځکه لیاقت او استعداد او ورتیا لرم خو واسطه او پیسې نه لرم پوښ نه ده
ډیر مننه څنګه واسه ډیر مننه څور دن کوم دا نظر درلودو دا چې تاسو ته څنګه د پرمختګ لارې پرانستل کیدل شي لکتر لګه تاسو بل محیط چا پریال ته داخليدل شي دا به اروین بارګزی درته وایي ورسته بیا تاسو درځو تر دې د اساس هم د پښتنې ځواب مېرمنې بارګزی
ډیر زیاته مننه د ګران اوریدون کنه او د دې د خو پښتنو نه هغه ورور چې د پکتیا د جاني خیل نه تماس نیولای او زما د بهرني سفرونو په اړه پښتنه کړی و بلې اور ګران اورورا ما په ځینې پروګرامونو کې په خارج د کشور کې شرکت درلودله لکه چې جاپان په کشور کې مې یو په یوه برنامه کې چې د صلح لپاره و شرکت درلودله او هلته مې د افغانستان د ځوانانو غږ پورته کړو چې د افغانستان ځوانان څه غواړي او څه شی غواړي چې وکړي په آینده کې او همدارنګه د آذربایجان په ښار کې چې باکو ښار کې مې یو پروګرام درلودله چې البته رسمي سفر نه و بلکې داسې سفر و چې زه شخصي تلی وم منتاپ و اما انګي و ګردمایي کې مې اشتراک وکړ چلته ځوانان و د موږ افغان ځوانان و او د دې ستونزې او مشکلات چې حل و څه مشکلات درلودل هغه موږ راټول کړ او هم شکرې چې د بهرنۍ چارو وزارت سره شریک کو او همدارنګه په پاکستان کې ما شوې کړل چې اوم صنف پورې د دوهم نه توم صنف پورې خپل مکتب مخته سم چې تحصیلات مې علي کړې دي
لا مو عمر وړو کې د خیر بهرنۍ سفرونه بول لري
او بل ان شاء الله پرتونکو کې
به همدې ورور څه عمر پړم پښتنو کې ډیر خلکونه چې پښتنو کې به تاسو صحیح عمر نه وایي
نه 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 خواهش کوم چې هغه صحیح عمر وایم زه 28 کلن یم نو د دې هغه ورور چې د جاني خیل نه تماس نیولای و بل ورور چې موږ سره تماس نیولای و په ارتباط د مکتب په هنتون و چې څه ستونزې هم درلودي
په طبيعت ستونزې په نظر کې نیولې وي
چې تاسو طبيعتا چې لکه چې موږ وینو په سنتي جامعه کې موږ ژوند کوو طبيعتا چې موږ ستونزې لرو نو کله چې په مکتب کې وم خپل ستونزې مې ډېرې درلودلې ته دوه هم صنف پورې البته څو کوچنۍ وي دومره نه پويږي په ستونزې باندې اما کله چې پاکستان ته لاړم ډېر معضلات او مشکلات د ما مخ کې وي دوی پر حالت زه یوازنی افغان متعلم وم چې له ما درس وایلا او د ما ټول فوکس اصلي په درس باندې و د نور دوستان چې وو ځینې نور تفریحي پروګرامونه هم درلودل نو په واړه د درس ته صحیح نه شوې رسیدل کله چې ما به یو خانم را اخستله یا کله به چې د استاد د خانه زه تشویق دلم اکثریت دی به اعتراض کله او د ما سبې جنگ کله یعنی ما مکتب په ډیرو ستونزو ولوستله کله چې کابل تم راغلم وخت چې ما مکتب شروع کله د هزاران ستونزې موږ جنو درلودل ځکه چې د طالبانو د بحران موږ راوتلی وو یو نوې نظام وو طبیعتا چې ډیر ستونزې وجود لرلې په جامعه کې په ټولنه کې سنتي ستونزې هم درلودلې اقتصادي ستونزې هم درلودلې وره په هر حال یعنی موږ په موږ ستونزې ومه شوې کړې چې په موږ ستونزو نایل شم او وشم کړلای چې پرمختګ وکم مدني فعالیتو په اړه ویل چې آیا مدني ارزش مثلا د فعلا مدني کورن ډیر مدني ارزش لري اما متاسفانه د ځینو ځوانانو خانه سوء استفاده کوي زم د خبر منم واقعا چې بعض ځوانان شته دي چې د مدني ټولنه لاندې شهار ورکی وي متاسفانه خپلواک ځوانان نه دي او هغه ځوانان دي چې په یو حزب باندې یا په یو تړون باندې بل اخر د تړون وبسته دي نو په لحاظ هغه ځوانان زه هم نه منم اما او ما وخت چې ځان ته یو دورنما ترسیم کړی دا نو په اساس یو دورنما باندې زه غواړم چې خپل فعالیتونه ډیر خپلواک او عادلانه خپل ټولنه ته تقدیم کړم په ارتباط د دوه چې ما دورنما دا چې زه سیاست ډګر ته براشم او وکیل بشم د دې دوختنه درلوده چې فعلاً امتیازات او معاشات ډیر دي آیا زه به دوه امتیازات او معاشات نه به سوء استفاده وکم او به دوه ونه توانیږم چې ځوانانو ته خدمت وکم نه متاسفانه خوشبختانه چې د امتیازات ماشات هر څورم چې وی د ماسترګي بهونه نیسی ما مغه دورنما چې ځان ته ترسیم کړی دا مغه اینده چې ځان ته ترسیم کړی دا زو ان شاء الله د ستونزې بهم حل کړم او به رسمه او بله دقیقا وردک صاحب چې د ادبیات او پنتون نه ادبیات او پنځه نه فارغ وو دی ویل چې زه فعلا بیکاره یم آیا زه کوی شم چې په 62 کې کار وکم
ورور ځان ټول ځوانانو یا پیغلو جنو ته چې غوي د پنتون نه فارغ دي دقیقا د الکتر لګه غواړي پرمختګ وکړي ساس پښان دي څه لارخونه باید موجوده وي.
خب زما په لار خو ما مغه راهنمایی به داوی لارخونه به میداوی چې د ابتدا زکه چې د پانتون سره راوځي واقعا چې سره تخصص دی ورشتي لري اما کله چې کار ساحه ته ځي ډیر ستونزې سمخه مخ کیږي. خب داوی چې ځنی بنسټونه فعلاً شته دي چې پر رضاکار توګه د رضاکاران را ټولوي او د سکار کا که ما په نظر دی دغه نه هدو سکار وکا پر رضاکار توګه د وشي کړلای چې دونه هدونه تشخیص کا او واقعا هغه نه هدونه چې خپلواک دي او دونانو ته کار کا د تشخیص کا او د دې د لارو نه که مختلا شي ما په نظر د ډیره ښه خبر وي. او په حساب د بل ورورم چې د وردک صاحب هغه تنګیوال وردک بل او هغه چې پښتنه وکړه چې یعنی د فعالیتونه چې کم تناب خرونو کې دي او یا په کلی او دوځایو کې د پروګرامونو موږ لرو. خب ورور زه په کابل کې ژوند کوم یعنی زیاتره د کابل شوزو تلاس رسای لرم نو د دې سبا کومکم اما خوشبختانه د دوه بنسټ په اساس چې کار کوم دوه بنسټ سره کار کوم موږ یعنی ځینی ولایتي مسولین لرو چې په ولایتو کې هینن پروګرامونه چې موږ په کابل کې پر رضاکار توګه تطبیقي او خزو ځوانانو ته زموږ دغه ولایتي مسولین په ولایتو کې تطبیقي وي چې خوشبختانه اکثریت ولایت یعنی د وخت ما ول چې موږ او ما په هوی لپاره ځینی پروګرامونه ټاکنو په حق لرو یعنی موږ همکاران د مرکز نتی ځینو ولایتو ته او د پروګرامونه د ځوانانو سره لرو یعنی
د ول سوخذو لیست جوړ کړو ته بناغه
په ولایتو کې او په پراتو سیمو کې وو یعنی موږ هم کوشش کوو چې نو اوس د خارون ناروزو کلو بندونو د ځایو ته لاړ شو
او ویل چې واسطه ډیری کې دقیقاً
تنه په ډول بنسټو کې نه بلکې په اکثریت ځایو کې فعلاً واسطه او پیسې او د شاندري روم درو لري. اکثریت ځوانان هم باوجود د شخه تخصص لري او ټکر ځوانان دي متاسفانه دي مراقبت دي ډګر نه یا متاسفانه دي موغو دولت دي ډګر نه نور ټول کاری ډګر نه لري پاتې دي. اما یو خبر زه هم کوم چې دغ دي زه هم اې نو واسطه لرم نه کوم فوق العاده پیسې لرم اما اما کوشش زما حتی زدوغو تا بالاخره اگه کسان چه واسطه ای که ولی یا پیسه ی خسته دمی و متقاعد کل چه نه پا واسطه و پیسه بانده چه نکی اما مو اگه زوانان یو چه باید طولن تا تغییر ورکو دی حتی و کوشش لاره نباید خپل طولن
کتا دستی دیر مثالون لرو تقریبا زام پام دی باوریم که حتی کوشش وشی
دقیقا
او یو شی پس سره ولگی گیر وقت یعنی
زه خپل مثال تاسو ته درکوم کله چې زه په پانتون په زمان کې وم یعنی ما خپل همصنفان لیدل دومره هڅه او کوشش کار ته نه وو ځکه چې دی هغه کسان وو چې اکثریت پلارونه یا میندې په لوړو پوزیشنو کې کار کوله او مالي نگانه کوم ستونزه نه درلودله. اما ما خپل ځان ته د هدف نه وټاکلی چې زه مالي شیان لاسته راوړم یا پیسې لاسته راوړم یا ماش لاسته راوړم. ما هدف دا و چې ما په ډېرو ستونزو مکتب ولوستله ما فامیل په ډېرو ستونزو زه امام لاټر وکړه زه باید دغه څه شی مې چې لوستی دی چې مې چې زده کړي دي د خلکو ته ورسوم یعنی ما هغه اصلي دورنما دا وه چې خدمت
خلکو ته پرانستل کې یو مخکزي ډیر مننه. تاسو عمر یادونه وکړه د 28 کالو یې ژوند مثلا څه ډول دی تر اوسه مور پلار سره اوسېږي واده مو کړی دی هلته ژوند څنګه دی؟
شخصي ژوند په اړه مې ویم چې خوشبختانه ما واده کړی دی یو لور هم لرم تقریبا لور مې یو نیم کلنه ده او تر څنګ مې زه باید دغه مایکي طریقه خپل خاوند نه سپاسګزاري وکم ځکه چې هغه زما یوازینی ملاتړ فعلا هغه کو یعنی دومره چې زه موافقتو ترسیدلیم یا دوه هدف ته نږدې شویم یعنی زه د دل لاس په دوکې ډیر پورته غنم او همیشه د ما سره حمایت کړی همیشه چې ما هر څه ورته ویل دي چې یعنی زه غواړم چې پرمختګ وکم د ماته نه نه دی ویلی برعکس ما سره ډیر زیات همکاریم کړی چې زه ورته سپاسګزاري کوم.
کور د ځوانې عمر کار تحصیل لته د ماستر زده کړې د ټول څنګه مدیریت کوي خپلې کولای شي انرژي لري
دقیقا دا ستونزې خو اپر انسان باندې بخصوص په فعلی حالت کې چې زه ما باندې فشار ډیر دی مثلا زه هم باید کور متورسی کم هم دارنګ باید خپل درسو ته ورسی کم هم دارنګ خپل ماشوم ته باید ورسی کم تربیته زکړی ته طبیعتا په دو قسمت کې مور او پلار او هم دارنګ از ما خوان ډیرم در رول لري او زما سره کومک کا
او تاسو ټول مدیریت کړی دی تاسو
ښه راوړل
بلې ډیر زیاته مننه اغلی مریم اروین بارکزی چې د مخکې خزي په توګه مو زمونږ د دیونی په خبرونه کې برخه واخسته او دونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي او تاسو را سره برخه واخسته تاسو پیغامونه په دې ډول په دې اړه چې تاسو د خزو فعالیت ونده ته په افغاني ټولنه کې په کوم نظر ګوري 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 خبرو اله د چي په خبرونه کې چې د پنځم پورس په 12:30 بجې خبريږي مونږ سره ملوس یو پیغام نه راته پرېږ دی شمیره او زل بیا بیانوم 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو. علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.